د مشال ریډیو خبرونه اوري وخت د غرمې 12 بجې دی زه منور شابه په دې غړې کې تاسو قربایم سلامونه او نیک هیلې مې ومني په دې خبرونه کې به واوري چې د بلوچستان حکومت دوا اتیا ډاکټران چې په هلتال وو د نوکرۍ نه لري کړی دي سواد کې د وسلوالو سره د مرستو په تور نیول شوی خواوشا سل کسان د تربيت ورکول نه پاس خوش کړی شوی دي او د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د جوړجاړي لپاره به د بخنی او پخلاینې استعمال خامخا کوي خو د هر سنه وړاندې د دې سات تازه خبرونه اورو چې زموږ همکارا انیسا اجمل یې وړاندې کوي
اول د خبرینو سرټی کې د بلوچستان حکومت دوا تیا ډاکټران چې په کاربندي سي لاس پورې کړي او ماتله کړي دي د نن بعد د پاکستان د الیکشن کمیشن غونډه کیږي او اروپایي هیوادونو د یونان د اقتصادي ژغورنې په مقصد یو نوی موافقه کړي اوستا خبرونو تفصیل د بلوچستان حکومت دوا تیا ډاکټران چې په کاربندیز یې لاس پورې کړی او ماتله کړی دي او په سرکاري هسپتالونو کې د دوی پر اتک بندیز لګولې دي د بلوچستان حکومت دغه ډاکټرانو تنخواګانې هم اترولې دي بلې خواته د بلوچستان د ډاکټرانو اتحادیه وای اړتال به تر هغه جاری وي چې تختول شوی ملګری ډاکټر سعید احمد خان را خوشي شوی نه وي ډاکټر سعید احمد خان د تیرې میاشتې په 14 نیټه د کویټې د سریاب روډ نه تختول شوی وو د دې پیښې پر ضد د بلوچستان ډاکټران له تیرو سلوي د خیبر پختونخوا هنګو کې نامعلومه وسلوالو یو سرکاري میډل سکول په چاودیدونکو موادو الوزولې دي د پولیسو تر مخه دغه پیښه تیره شپه ناوخته په چاپیرې کې رامنځته شوې ده په پیښه کې کوم ځاني زیان نه دي شوی پولیس وایي په سکول کې څلور کمرو ته زیان رسیدلی دی د پاکستان د یونیجی ټلویزیون خبريال حمید میر د گاڑی لاندې بارودی مواد ترلاسه شوې دي د غچاودیدن کې توکي د ګل پروس ناکار کړل شوې خبريال او د ټلویزیون قربا حمید میر ته د سواد د ملاله یوسف زې پړه د خبرونو جوړول وروسته د طالبانو لخوا دړکې ورکړل کېدی د پاکستان حکومت اغتن ته د 15 کروڑ روپو نقد انعام ورکول اعلان کړی څوک چې د حمید میر د ملزمانو پړه معلومات ورکړي د روان کال په لومړی کې د فرانسې او تنظیم پاکستان د خبريالانو لپاره د نړۍ خطرناک هواد ګرځولې دي د پاکستان چیف الیکشن کمشنر فخر الدین جی ابراهیم په مشرۍ کې باندې الیکشن کمیشن غونډه کیږي چې پکې به د 1990 سیاسي ګوندونو رجستریشن او د ځینو سیاسي ګوندونو د انتخابي نخو متعلق په درخواستونو غور کول شي د جرمني د بهرنو چارو وزیر ګویدو ویسټر ویلی ټینګار کړی دی هیواد به له 2014 کال وروسته افغانستان ته شاونه کړي بلکې له دې هیواد سره به په مختلفو برخو کې خپل مرستې ته دوام ورکړي ګویدو ویسټر ویلی د خبرې 13 ورځ د افغانستان د بهرنو چارو وزیر سره په ګډه په جرمني کې د یو غونډې پر مهال کړی دی نوموړي ویل دوی به په روانه اونۍ کې د افغانستان په جګړه کې پرمختګونو او الته د موجوده ستونزو په اړه یو رپورت د جرمني پارلیمان ته وړاندې کوي په دغه موقع د افغانستان د بهرنو چارو وزیر زلمی رسول بیا ډاډ ورکړي چې افغان ځواکونه به د 2014 کال پورې د دې جوړګشي چې د خپل هیواد ذمہواري په خپل غاړه واخلي بلخوا جرمني د افغانستان د مالیې او پوهنې له وزارتونو سره نږدې 100 میلیونه یورو مرسته هم کړې ده د افغانستان د مالی وزیر 13 ورځ عمر زاخلوال په کابل کې د جرمني له سفیر سره د دې مرستې د قرارداد له لاسلیک کولو وروسته وویل
د جرمني حکومت د بلای وزن مرستې څخه نن په ارزښت 90 میلیون یورو درې قراردادونه په امضا رسیدي چې اولنی 30 میلیون یورو به د افغانستان د بیا رغونې د وچی صندوق ته لاري د افغانستان حکومت ورکول کیږي دومره برخه پیسې چې 40 میلیون یورو کیږي هغه به د پوهنې د کیفیت د خوالي د پروګرام د تمویل په خاطر باندې د پوهنې وزارت ته ورکول کیږي
جرمنی له امریکا او برتانی وروسته د افغانستان د بیا رغونې په پروسه کې دریم ستر مالی مرسته کوونکی هیواد دی خبرینه د مشال ریډیو نه اوري اروپایي هیوادونو د یونان د اقتصادي ژغورنې په مقصد یو نوی موافقه کړي چې لمخې به یې له دې هیواد سره نوره مالی مرسته کیږي په بروکسل کې د یوروزون د مالی وزیرانو او د پیسو د نړیوال صندوق استازو له پرنو خبرو وروسته رسا شوي چې د یونان پورونه 30 بلیون یورو ته رقم کړي چې دا به تر 2040 کاله د دې هیواد د ناخالص کمی پیداوار په سلو کې یو سلیریشت وي په بروکسل کې له 12 غنټو وروستو د اروپایي ډلې د مالی د وزیرانو مشر ژان کلود جنګر دا موافقه اعلان کړه
I'm pleased to announce that today we reached a political agreement.
په خوښۍ سره اعلانوم چې نن موږ یونان ته د یوې بلې مرستې پر ورکړه سیاسي موافقې ته ورسېدو. لومړی اجازه راکړې وایم چې دا یوازې د پیسو خبره نه ده، دا د یونان د خلکو مستقبل او د یوروزون د ټولو سیمو لپاره د ښه ژوند ژمنه ده. اروپایي هیوادونو د اقتصادي ژغورنې د پروګرامونو په لړ کې تر اوسه یونان ته 1.5 بلیون یورو ورکړی دي. د مصر ولسمشر محمد مرسي د خپل هیواد استرو ججانو ته ویلي دي هغه د خپل حکومت دننه ځان ته غسیدلي اختیارات ورکړي دي. د ګل په ماخام د یو غونډې پر مهال ولسمشر مرسي ججانو ته وویل د هله خوا خپل حکومتونه د عدالتي نظرسانې نه د بهر ګرځولو امر د مصر د عدالتونو د کاروایي سرغړونه نه کوي. د ولسمشر مرسي ته د حکم نه یو ورسپس په دې هیواد کې د حکومت ملاتړ کوونکو د مخالفانو لخوا مظاهرې راپورته شوې دي او د تیرې جمعې راهیسې روانو مظاهرو کې یو تن وژل شوی او پلسګونو نور شوبل دي. د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د ټینګ شوي اوربند په اړه د دواړو خواوو خبرې اترې تېر ورځ په قاهره کې پیل شوې. دا د دواړو خواوو ترمنځ د اته ورځنې جګړې وروسته د مصر په منځګړیتوب د رامنځته شوي اوربند له ټینګېدو وروسته لومړی خبرې دي چې ترسره کیږي. اسرائیل په دغه جګړه کې د غزه په پټې 1.5 زر هوایي حملې کړې او حماس ډلې بیا په اسرائیل په سلګونو توغندي ویشتلې دي. اور اوس ته خبردار چې د شام د حکومت سید وسلوالو ادا کړی چې د دې هواد په شمال کې د بجلی یو مهم بند په خپل واک کې اغسته دي. یاغیان وایي دغه بند یې د ګل په سحر تر خپل واک لاندې راوسته دي. د سارونکو مشر رامي عبدالرحمن ویلي دا بند شمالي شام د یو شمیر مهمو سیمو په شمول د هواد لوی خار حلب ته هم بجلی ورکوي. نوموړي زیاتوي د دې بند په نیولو سره به په حلب اخار کې حکومتي ځواکونو ته د سپلای لپاره ستونزې جوړیږي. د خبرونو پای
د انیس اجمل نامو د مشال ریډیو په د خبرونه کې تازه خبرونه واوریدل. په روانه غړی کې به دغه څواوري د بلوچستان حکومت دواتیا هغه ډاکټران چې هلتال یې کړی وو د نوکرۍ نه لرې کړی دي. هلته د ډاکټرانو هلتال لا هم دوام لري. د وسلوالو خلاف پوځي عملیاتو او یا ورسره خبرو اترو پاکستان کې د ترهګرۍ مخنیوي ونه کړی شو. دا ولې په سینټ کې د ترهګرۍ خلاف د داخله چارو د کمیټې غړی سینیټر شاه سید وایي
یو ځای کو ته خو یو او بل ځای کو ته خراب وایو. افغانستان کې وایي چې عزت په پاکستان کې نظر راته ایمان خاصای اسلام خاصای مدرسې خاصای دا کوم بلش ده.
جرګه چې تل یې د پښتنو ټولې مسلې هواري کړې خو دا مهال د ترهګرۍ په نتیجه کې غیر فعال ښکاري. د جرګې په اړه یو قبایلي مشر وایي
آئین نه قانون نه دستور او نه رواج دا سه بهترین صاحب النسته لکه جرګه دا یو دانه کامیابه کیسه ده خو چې په جرګې سره یا روړې نه سره اچوي.
او د انساني حقوقو د سار اداروي په کار دي چې افغانستان کې د سولې په خبرو کې طالبانو ته کړي جرمونه معاف نه کړی شي. خو د افغانستان د سولې د عالی شورا یو غړی مولوي عطا الله نودین وای
موږ په دې باندې یقین لرو چې دغه ځینې پهینه نه نیول کېږي بلکې دا به په عقب باندې کېږي. دا مصالحه باندې کېږي او په ډېرو مواردو کې به موږ چشمپوشي به کوو.
د پښتونخوا سیمې او نړۍ یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. دا خبرونه هر ورځ د سهار 9 بجو نه شروع کیږي او تر ماخام شپږ بجو پورې دوام لري. په څنګه چې مخبرونو کې واوریدل د بلوچستان حکومت دوه اتیا هغه ډاکټران چې په هړتال باندې وو د نوکرۍ نه لرې کړی دي. اسپیټالونو ته د دوی پر اتاک بندیز لګولې او د دوی تنخواګانې هم ودرولې دي. بلې خواته دا مهال د ډاکټرانو یو خبري غونډه روانه ده چې زموږ خبريال هم ورغلې ده او هغه زینه به موږ ته تازه معلومات راکوي. خو هغه وایي چې د بلوچستان د ډاکټرانو اتحادیه ورته ویلي دا احتجاج به تر هغه روان وي چې د دوی تختول شوی ملګری ډاکټر سید احمد خان را خوشی نشي. ډاکټر سید احمد خان د 13 میاشتې په 14 نیټه د کوټنه تختول شوې ده. د دې پیښې خلاف د بلوچستان ډاکټران د 13 ورځې په احتجاج دي. نور معلومات به په را روانو خبرونو کې درکو. او اوس هم یو بل ریپورت ته ورځو. په داسې حال کې چې د وسلوالو سره د سولې خبرې سوواره ناکامه شوې دي او خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د سو ځله پوځي عملیاتو نه پس هم د ترهګرۍ پیښې را وړاندې کیږي. پښتنه دا ده چې دا ټولې هڅې ناکامه کیږي نو ترهګرۍ ختمولو لپاره څه پکار دي؟ همدغه پښتنه مو په دې ریپورت کې د لټولو هڅه کړې. د تیرو څو کلونو راهیسې پاکستان کې ترهګری روانه ده چې پکې په زرګونو کسان وژل شوي او جوبل شوي او په لکونو خلک بې کوره شوي دي. د دې د مخنیوي لپاره د وسلوالو سره د سو واره خبرو اترو د ناکامه کېدلو نه علاوه د ترهګرۍ خلاف په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې سو واره پوځي عملیات شوي دي. دا چې په موجوده وخت کې حکومت د ترهګرۍ خلاف اسه ګامونه په پام کې لري. په سینټ کې د ترهګرۍ خلاف د داخله چارو د کمیټې غړی سینیټر شاه سید په دې اړه وایي،
موږ په ټیبل ټاک یقین ساتو، موږ دا غواړو چې د دې خلکو سره هم ټوپکمار یا کوم دهشتګرد ته ویلی شي، که څوک د طالبان وایي که څوک د انتها پسند وایي، خو دوی ټول ته موږ دا وایو چې تاسو ټوپک کړی، د ټوپک په خولې خبره مه کوئ. موږ دا وایو چې دا خبره به په خبرو حل کېږي، که چېرې څوک دا غواړي چې زما فلسفه یا زما سوچ یا زما فکر صحیح دی، نو بالکل دے دے راشی دے دے دا ملک دا آئین اور ضرور مطابق راشی دے دے الیکشن کی دے دے خپل ممبران جوړ کی دے دے پارلیمنٹ کی سسته جراولی دا آئین ضرور مطابق دی وکړي.
ځینې نور سیاسي او مذهبي ګوندونه هم وایي چې د وسلوالو سره د خبرې اترې وکړي شي، خو د دفاعي چارو کارپوه او د قبایلي سیمو د امنیت پخوانی سیکرټري ریټایر بریګیډیر محمود شاه وایي په تیر وختونو کې سو واره وسلوالو سره خبرې اترې وشوي خو هیڅ ګټه یې نه ده کړې.
د دې سره د مذاکرات چې تاسو خبرې کوي، نو موږ دې سره دوه مذاکرات کړي دي چې هغه نو موږ دا اندازه شوې ده چې دې صرف ستا په ځمکه باندې قبضه کول غواړي، او مینځ کې څه داسې شیز نشته چې هغه وایي چې که موږ به دا نه کوو نو تاسو به دا نه کوئ. یعنې مینځ کې هغه میډل ګراوند نشته، نو یا خو ته دې دا اختیار ورکړه چې دې پاکستان په ځمکه باندې قبضه وکړي او پاکستان کې دا قتل عام وکړي.
بلخوا د ټولنیزو چارو کارپوه پروفیسر خادم حسین وایي تندروي او سختدریزي چې له وجې تشدد راوړاندې کیږي، دا یو سوچ دی چې د یو خاص منصوبې لاندې په ټولنه کې پیدا کړی شوی دی. اوس د دغه سوچ د ختمولو لپاره کار پکار دی.
یو خدا دا چې د نورو قانونو د مشرانو، د مذهبي مشرانو، د قانوني مشرانو، د ریاستي مشرانو هسي ټوکې ټکانې یا داسې قسمه خبرې چې هغه د نفرت را پیدا کړي د نورو قانونو په ضد، د نورو مذهبونو په ضد، د نورو فرقو په ضد، د نورو سماجونو، د نورو کلتورونو په ضد. دویمه خبره دا ده چې د جنګ ګلوریفیکیشن یا د جنګ شان او شوکت یا جنګ غاړې ته ترغیب ډېر زیات دی.
پروفیسر خادم حسین زیاتوی چې د لړکې موجوده صوبایي او مرکزی حکومت په نصاب کې هم د اصلاحاتو مثبت عمل شروع کړی دی. دارا سینیټر شاه سید وایي چې د دې ترڅنګ خارجه پالیسۍ کې هم بدلون پکار دی.
هغه لپاره پکار دی چې زمونږ د ملکونو کوم پالیسۍ دي چې بین الاقوامي هغه هم صحیح شي، درست شي، پرشتیاو شي، منافقتانه او ډبل پالیسۍ چې دا ډېرې وچلېدې، ډبل گیم نه وچلېدل، اوس وخت تیر شوی دی، ډبل گیم ختم شوی دی، اوس سنگل گیم په کار دی. یو طرف ته کول نه دا خبره یا جاهز یا ناجاهز، نو زه هم چې دې مسلې به حل لوځي. موږ د دهشتګرو باندې هم لاس دو، هم سره مصلحت کوو، یو ځای کو ته ښه وایو او بل ځای کو ته خراب وایو. هغه ته وایي چې بھائی ته په افغانستان کې وایي جاهز ده، په پاکستان کې ناجاهز ده، ته ایمان خرڅوې، اسلام خرڅوې، مدرسې خرڅوې، دا کومه پالیسي ده؟
سینیټر شاه سید زیاتوی چې په تیرو وختونو کې کوم خلکو د اسلام او جهاد نوم د خپل مقاصد لپاره استعمال کړي، هغوی ته پکار دی چې د قام نه معافي وغواړي او اوس خلکو ته سملار وخایي. د سره به هغه خلک چې لا هم د مذهب په نوم دوکه کیږي خپل مستقبل ته پام وکړي او د ترهګرۍ نه به لاس واخلي.
دا مشال ریډیو ده.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه خپل یو مقاله کې لیکي په داسې حال کې چې پاکستانی طالبانو لا د وړاندې نه د جماعت اسلامي پخوانی امیر قاضي حسین احمد ته دړکه ورکړې وه او د نومبر په 19 نیټه په نوموړي ځانمرګي برید شوی و. خو بیا هم نوموړی ادعا کوي چې په هغه د برید طالبانو نه بلکې امریکا، هند او اسرائیل کړی دی. د دې مقالې نور تفصیل درته زموږ همکاره انیسه اجمل وړاندې کوي.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي د نومبر په 19 نیټه د جماعت اسلامي پامیر قاضي حسین احمد هغه وخت ځانمرګي برید شو کله چې هغه مومندو ایجنسی ته روان و. په مومندو ایجنسی کې د تحریک طالبان پاکستان کومندان عمر خالد مشري کوي. ایکسپریس ٹریبیون لیکي د دغه برید نه د بچ کېدو وروسته قاضي حسین احمد دا ادعا وکړه چې پر هغه د بریدونه طالبانو نه بلکې بهرنیو طاقتونو امریکا، هند او اسرائیل کړی دی. ورځپاڼه لیکي په طالبانو جبر نظر لرونکو د سنو کسانو تر مخه په قاضي حسین احمد د دې برید امر باد تحریک طالبان پاکستان مشر حکیم الله محسود کړی وی. د دې وجوهات سدي هغه دا چې د روان کال د اپریل په میاشت کې قاضي حسین احمد د یو مرکه په وخت ویلی وو په افغانستان کې د افغان طالبانو لخوا د بهرنیو ځواکونو پر ضد مزاحمت یو صحیح جهاد دی، خو په پاکستان کې میشت د طالبانو جګړه غیر اسلامي ده. روسپانه لیکي حکیم الله محسود لومړی تنو چې د دې غندنه کړې وو، او وروسته یې وسیډي هم د عمر خالد په ذریعه خبره کړې چې پکې قاضي حسین احمد ته جهاد فروش ویلی وو. مقاله لیکي قاضي حسین احمد یو مذهبي ګوند یو امی مشر دی. قاضي حسین احمد خپل پارټي د سویت یونین پر ضد جهاد پر مهال اوچت مقام ته رسولی وو، او د افغان جهاد د یو قومندان ګلبدین حکمتیار سره په ګډه په اسلام آباد کې پالیسۍ جوړې کړې وې. مقاله لیکي قاضي حسین احمد د دې نه انکار کوي چې د خپلو برید کوونکو نومونه واخلي، بلخوا هغه دا تور لګوي چې برید کوونکي د امریکا لپاره کار کوي، او دا ځکه چې د پاکستان د داخله چارو وزیر رحمان ملک اکثره دا اشاره ورکړي چې دا ټول هر څه د بهرنیو په لاس کې دي. روسپانه د پاکستانی مشرانو د ویرې په اړه لیکي چې دا ناروغي هغه وخت هم وه کله چې د عوامي نېشنل ګوند مشر غلام احمد بلور د اسلام پر ضد د فلم د جوړونکي کس د وجلو پر سر انعام کې خود، او بیا طالبانو د خپل د وجونو د لیست نه د غلام احمد بلور نوم لرې کړ. روسپانه لیکي هم په دغه سیر په بلوچستان کې د خرابو حالاتو تر شا هم د هند، اسرائیل او امریکا نمونه اخیستل کیږي، حالانکه دغلته وجل کیدونکي هزارګانو ته معلومه ده چې دوی په اصل کې څوک وجني. مقاله په اخره کې لیکي د شروع نه هند خپل دشمن ګڼل یو پاکستانی سوچ دی، اوس پر دې سوچ کې امریکا او اسرائیل هم شامل کړل شوي دي، خو ستونزه دا ده چې هیڅوک هم په نړۍ کې پر دې خبره رسا نه دي.
او اوس ورځو د خیبر پختونخوا سوات سیمه ته. د سوات تحصیل چارباغ ګلی باغ سیمه کې و نوی هغه کسان چې د وسلوالو سره د مرستو په تور نیول شوی وو، او ورته د حکومت لخوا بیلابیل کسبونه او هنرونه خودل کېده، د تربیت مکمل کېدو نه پس خوشی کړی شوی دی. په دغه موقع یو درنه دستوره هم وشوه چې په اړه یې نور حال د سوات نازم خبریال نیاز احمد خان راکوي.
سوات تحصیل چارباغ گلی باغ کې د پاکستان فوج د سوري لاندې مشال نومې ادارې څخه درې کم سل هغه تنان د تربیت مکمل کېدو وروسته خوشی کړی شول، کوم چې په تیر وختونو کې د وسلوالو سره د مرستې په تور کې نیول شوي. دغه تنانو کې د بیلوبیلو عمرونو او سیمو سره تعلق لرونکي د سوات اوسیدونکي وو. په دغه موقع یو درنه دستوره وشوه چې پکې تربیت اغستونکو د سیمې سپینروبو ګډون وکړو. د دستوري مشر میلما د خیبر پختونخوا صوبایي وزیر ساینس او ټکنالوژي ایوب اشاری وو چې تربیت مکمل کیدونکو ته اسناد ورکړل. په دغه موقع خاغلی وویل چې دا وطن موږ ته مشرانو پر امنه پاتې کړی وو، ولې چې موږ یې تاله ترغه کوونکو دغه د افسوس وړ خبره ده.
نن زما په وخت کې چې دا وطن خیرهنیږي، دا خچنی، پدې کې دشتګردي، پدې کې ترهاګری، پدې کې زما جماعت محفوظ نه ده، پدې کې زما وجود محفوظ نه ده، پدې کې زما خویندې میندې چې دغه محفوظ نه دي، پدې کې زما قرآن شریف محفوظ نه ده. نو زه به سیاست چلبو چې امنی سیاست به، چې امنی اگریکلچر به، چې امنی سیاحت به، چې امنی تعلیم به، چې امنی علاج به، خو چې امن نه خو هیڅ نشته. نن صرف او صرف د یو ټکی د امن د پاره د سوات ولستا باپیری چې موږ د یووالي مظاهره وکړو، موږ د یو قام شو.
دغه اداره کې هغه تنانو ته روزنه ورکول کی کوم چې د ترهګرو په پروپاګاندا کې راغلیو. د خبرې مشال کې د نفسیاتو مشر استاد محمد نبی چمکنی مشال ریډیو ته وکړي.
دلته لندرې څلور قسمه تربیات کیږي. یو دوی ته دلته راشي سکیل خیال کیږي، مختلف قسم سکیل دي. کوم ایجوکیټډ وی هغه ته کمپیوټر دا سکیل خیال کیږي، کوم ان پڑھ دی لکه داغو اول مونږ اسسمنٹ وکړو، جاب اپټیچیوډ وګورو. سو دوی کوم یو سکیل لپاره پیټ دی، هغه نه باندې بیا هغه سکیل لپاره پر کو دوی دوی سماشری ته وځي. نو دوی مختلف قسم سکیل هغه کړی دی، دا زده کړی دی. نو که دوی هغه سکیل استعمالوي زیاتر، نو غو دوپاره به ارمی دوی سره هیلپ دا کوي چې دوی دوپاره لکه چې کاروبار شروع کوي، غو دوپاره چې لون سیستم ارینج کی، او ځنه کسان پکې د سیدي چې خپل تعلیم کنټینیو ساتل غواړي، نو غو دوپاره د تعلیم دوپاره یا پیسې ضرورت یا د غو ایڈمیشن څخه هیلپ بیا هغه بر سره ارمی کوي.
د سواد بیلو بیلو سیمو څخه تعلق لرونکي روزنه اغستون کې په دغه اړه وای چې دغه تربیت دوی لپاره ډیر ګټور وو او دوی به وړاندې د خپل وطن سره مینه کوي. مشال اداري انتظامي تر مخه تر دې دمه دغه ادارې څخه 1100 سیوا زلمو او مشرانو د بیا بحالې تربیت مکمل کړي او خوشی کړی شوی دي او نورو ته به هم دغه رنګه تربیت ورکولای کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د سوات نمو د نیاز احمد خان رپورټ اوریده. وسورځو قبایلی سیمو ته جرګه چې په قبایلی سیمو کې د ستونزو د حل لپاره پیاوړی رول لوبوي او د قبایلی سیمو پارلیمان ګڼل کیږي. په موجوده وخت کې د شمالي وزیرستان زیاتره خلک په دې نظر دي چې د جرګو او د جرګماران اوس هغه رول نه دی پاتې شوی او مشران د ویرې نه خاموش دي، ځکه چې په تیرو سو کلونو کې ګڼ شمېر مشران د ناسرګند وسلوالو لخوا په نخښه شوي دي. په دې حقله تفصیل د رپورټ کې اورو چې د جرګې په اړه د یوې سندرې په غږ شروع کیږي.
جرګا چې د ټولو پښتنو سیمو شریک میراث او رواج ګڼل شي او چرته هم چې عدالتي نظام نه وي، هم هلته د مشرانو جرګې د ستونزو د حل لپاره کارول شي او دغه د جرګې رواج په ټولو قبایلي سیمو کې پیاوړی رول لوبوي. د شمالي وزیرستان ملک عثمان وایي چې قبایلي سیمو کې که هر څومره ستونزې رامنځته کیږي، مشران یې د جرګې د لارې حل وباسي.
د عمر قدیم نه جرګې په وجه باندې ډېرې کیسې پېښل شوې دي. یو چرته پوتانو داسې چې جرګا په نوسته وي او پیسہ نه وشوي. جرګې د نظام نه دا پیدا دي خلک ته. مثال یو قوم دوا قومینه سره رټوي، اج بل مان سي جرګانی وي دنه قتل مقتل راشي. کله جرګا موجوده شي قتل مقتل هغه جرګې په سبب باندې الله پاک ته خیر پېښ کو.
ملک خان مرجان بیا وایي چې د جرګې نه خپل نظام بل نشته، چې اوس په بندوبستی سیمو کې هم د مشرانو جرګې راغوښتل کیږي.
آئین نه قانون نه دستور او نه رواج داسې بهترین صاحبل نشته لکه جرګه. دا جرګې سیستم کیز لوړ سیټل ایریا ته په مردان شاه جرګا شي، په سوات شاه جرګا شي، دا به ته په اسلام آباد شاه جرګا وي نه، دا به ته په لاهور شاه وي نه، دا به ته په سند شاه وي نه، په بلوچستان شاه وي. دا یو دانه کامیابه کیسه ده خو چې په جرګې سره یا روړې نه سره اچوي.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکو اشتیاق وایي چې په شمالي وزیرستان کې د مشرانو جرګې اوس په هغه ډول نه دی پاتې شوی، ځکه چې لا خو مشران د حالاتو په وجه د سر د حفاظت په غرض خاموشه پاتې شوی او لا زیاتره په نخښه شوی دی.
مخکې دا وسی د وطن غدې پر لکام د هغه مینه و د خلک مشرانو غاښ کې وي. انن خو یشتانه او یا داسې دی چې د حالاتو دغه په وجه سره لکه غلی ننوستي دی. نن سبا چې کوم په موجوده دور کې کوم خلک دی یا ملکون شول یا مشرون شول، اوبن داسې نور غیبون غرغلی تکاتینا چې هغه په زور لکه ملونه دی هغه وجه لکه دسه لکه نشی کړل. یا
خود شمالي وزیرستان یو بل مشر ملک عنایت ګل وای چې د غلطا جرګې اوس هم ژوند دی او چې په سیمه کې کم سامان جوړ شوی هم دی دغه د مشرانو د جرګې برکت دی.
غون ملتا یغون جنسي ته پیدا وی چې کوم جرګه صحیح جرګه وشي د انده چې د امن جوړ شو دا کنه د جرګې له بول شوې دي. مشرون نن چې د په وزیرستان کې فیصله شوې دوه مایدا شویدو دا د جرګې وکړه دا کردار جرګې ادا کړو.
په قبایلی سیمو کې چې کله نه حالات کړکې چن شوی نو دا یو شمیر تر مخه سه باندې 1200 هغه مشران چې د جرګمار په توګه پیجندل کېدل د نصرګند وسلوالو او نامعلومه قوتونو لخوا په نخښه شوی دي. دا شمالي وزیرستان اوسیدونکو ندیم خان وای مشران د ویر نه خاموش دي او هغه فیصله نشي کولای کوم چې په حق وي او رښتیا وای.
په داغ سیستم کې کیما د ورو لګیا ته هغه خلک چې جرګمار خلک وو، هغه خلک چې هغه خبره خلک وو، هغه خلک چې وطن په مسایل پیدا په یو اشاره په یو خبره سره کومینه چګول کښنول وي، هغه خلک میژنه څنګه د شاول لکه خاص په اشاره لړل همیش جرګمار خلک خاتمه کو په دا وجه پونده هغه خپل خبره داس جواتین پندکلای نشی که کوی خو آغا خلق پر شراو خبر اکو ده خپل فیصله وی یا جرگه یو ترتیب و پیغرنگ پنده کسی خبر نشی کلای
ده وزیرستان زیاتر خلقو نمو چه او پختل نو هم پا ده نظر دی چه پتول خطا او پا زنگری دول پا شمالی وزیرستان که چه هر سمره حالات کرد که چن شوی دی ایلت یه دا گرنی چه دولسی جرگه نظام لمنزا وڈلی شوی دی او پا جرگو که اوز اغا مشران نکینی کوم چه حقیقی جرگا مار دی دوی دا طول استونزو دا حل لارا دا ولسی جرگو با حلول گانی
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورتونا
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سی خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شد
او اوس ورجو افغانستان ته د بشری حقوقو د سار ادارې هیومن رائټس واچ ویلی دی چې په کار دی د طالبانو سره د سیاسي روغې جوړې په خاطر د هغوی کړي جرمونه ورته معاف نه کړی شي. د افغانستان د سولې اړې شورا د دې خبرې په جواب کې ویلي چې د سولې لپاره جوړجاړي او بخنه ضروری وي. بشیر غواخ په دې اړه د ریپورت لري.
د افغانستان د سولې عالی شورا د بشري حقوقو د څار ادارې یا هیومن رائټس واچ دا مطبوعاتي بیان چې وایي د سولې د خبرو په لړ کې باید طالبانو ته د کړو جرمونو په وړاندې بخنه ونه شي وایي چې د افغانستان شرایطو ته په کتو سره باید په ځینو خبرو سترګې پټې شي. د بشري حقوقو د څار ادارې هیومن رائټس واچ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې نسل کشي، جنگي جرمونه او له بشري حقوقو څخه سرغړونې د 1949 کال د جنیوا کنونشن په شمول د نړیوالو قوانینو چې افغانستان یې هم غړی دی خلاف کار دی. خو د سولې د عالي شورا یو مشر غړی مولای عطاالله لودین وایي چې د اوس لپاره د افغانستان د آرامۍ لپاره ضرور ده چې په ځینو خبرو سترګې پټې شي.
د ملل متحد یا د دنیا د بشر حقوق د خپل دي د خپل زاویې نه د خپل هغه شرایط نه دی پکې واقع دي خبرې کوي. موږ چې په کوم زمان او په کوم مکان کې واقع دي د هغې شرایط جدا دي، د هغې ظروف جدا دي، د هغې غوښتنې جدا دي. موږ په دې باندې یقین لرو چې دغه وینې په وینه نه ینزل کېږي، بلکې دا به په عفو باندې کېږي، دا په مصالحه باندې کېږي، دا به گزشت باندې کېږي. او په ډېرو مواردو کې به موږ مسامحه کوو، چشمپوشي به کوو، د مملکت او د اوسېدونکو د مصالحو په خاطر باندې به موږ دا امورات ترسره کوو. موږ به دلته د خپلو شرایطو او د خپلو ظروفو په نظر کې نیولو سره د مصالحې په وړاندې قدمونه اخلو.
د بشری حقوقو د څار ادارې هیومن رائټس واچ په خپل بیان کې د افغانستان د سولې د عالی شورا د مشر صلاح الدین ربانی پر هغه خبرو هم نیوکې کړې چې ویلي وو د طالبانو هغه مشران چې د حکومت سره د سولې خبرو ته حاضرېږي د قانوني تعقیب څخه بخل کیږي او نمونه به د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه وویستل شي. خو د افغانستان په پارلمنت کې د تخار ولایت استازي مریم کوفی وایي
دوی خلک وجلي، غلاوې یې کړي، له خو یې سرونه غوس کړي، ښځې په رو وهلی او زر نور داسې جرمونه یې کړي چې د بخنې وړ نه دي. که دوی حکومت سره یو ځای کیږي نو باید چې د جرمونو تاریخچه یې وڅېړل شي. که داسې ونه شول او بغیر له کوم عدالت او محکمې دوی ته حکومتي کارونه وسپارل شو، دا به د افغانانو په وړاندې یو جرم او ملي خیانت وي. د افغانستان په آینده به ښه اثر ونه لري.
خو د پارلمان یو بل غړی او د سیاسي چارو کارپوه آرین یون وایي چې که پخوانی کمونستان او مجاهدین حکومت او پارلمان کې برخه لرل شي نو د طالبانو په وړاندې باید داسې دریځ خپل نه شي.
اول دغه پریکړه د دغه کسانو په ارتباط باید خپل دریځ واضح کړي. هغه کسان چې نن په پارلمان کې ناست او په سلهاو خلک وژلي، وطن یې وران کړی، ملي شتمني د افغانستان چور کړې ده. افغانستان خلک د هر چی نه ډېر ضرورت سولې ته لري. بشري حقونه کوم نظر یې ورکړی کېدای شي دا د افغانستان د ولسونو نظر نه اوسي، دا د شخصي نظر اوسي. که چېرې قانون تطبیقیږي اول دې په دغه کسانو باندې تطبیق شي چې په افغانستان کې د پنځم منزل نه ښځې لاندې راخطا کړي، یا د بریکوټ په سینما کې ښځې میخکوب کړي، یا په سلهاو نور فجایع ترسره کړي، اول دې د دوی په مورد کې تطبیق شي، بیا د وروسته د هغې به ګورو چې د نورو په ارتباط بیا تطبیق شي. خو که چېرې دوی مسؤلیت لري او ناست په پارلمان او په اجرایه قوه کې، نو بیا ضرور نه ده چې د نورو په مقابل کې هم دغسې یو نظر دوی ولري.
د بشري حقوقو د څار ادارې هیومن رائټس واچ په خپله خبر پاڼه کې پارلمان کې موجود د دوی په وینا د بشري حقوقو څخه سرغړونکو هم تنقید کړي او ویلي دي چې په 2000 کال کې پارلمان کې شته جنگ سالارانو او د هغوی ملګرو له عدالت څخه د هغه کسانو د لری ساتلو لپاره یو قانون منظور کړ چې په تیرو څو کلونو کې جنگي جرمونه او بشر ضد عملونه ترسره کړي دي.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې دې 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې
اسپیشلی دی جن کے کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته کوم غریبانان دیو د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوم
د ځوانانو غ خبرونه کی لا اسرار علم مومن سره نیخ بنیخه
د نه یا سیشن به پورس پور په یوونی مبجا
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی د غرمې 12 نیمه بجې شوې انیس اجمل درته د خبرونو لنډی وړاندې کوي
ستړي مشه د دې سات مهم خبرونه د بلوچستان حکومت دوا اتیا ډاکټران چې په کاربندیز یې لاس پورې کړی او مطلع کړی دي نن بعد پاکستان د الیکشن کمیشن غونډه کیږي د خیبر پختونخوا په انګو کې نامعلومه وسلوالو یو سرکاري میډل سکول په چاودیدونکو موادو الوسول دي جرمني د افغانستان د مالیې او پوهنې له وزارتونو سره نږدې 100 میلیونه یورو مرسته کړې ده اروپایي هیوادونو د یونان د اقتصادي ژغورنې په مقصد یو نوې موافقه کړې د مصر ولسمشر محمد مرسي د خپل هیواد سترو ججانو ته ویلي هغه د خپل حقونو دننه ځان ته غځېدلي اختیارات ورکړي دي او د شام د حکومت ضد وسلوالو ادعا کړې چې د دې هیواد په شمال کې د بجلی یو مهم بند په خپل واک کې اغوستی
انیس اجمل درته د دې غړې د تازه خبرونو سره ټکی وړاندې کړل او سپام مکړی چې د پاکستان کورنۍ او اخبارونو خپل اداریو کې په کوم موضوعاتو لیکنی کړي د اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريالي رابع اکرم خان یې مهم ټکی راغون کړي او تاسو ته وړاندې کوي
اج ورسپاړه خپل ادارې کلی کې چې د اشورې د ورځې نه درې سلور ورځې وړاندې چې تر هغه غره د بدو پیښو مخنیوي لپاره چې د سکیورټی کم ګامونه پورته کړی شي وو په اغه د اولس لاخوا چې کم مختلف قسم بیانونه راغلي دي دا غینه دا سرګندېږي چې اولس د دې انتظاماتو نه سړیر خوشاله نه وو او بیا کله چې د پاکستان په مختلف خارونو کې موبایل ټلیفونونه بند کړی شول چې لکه بلې یو شمیر خلکو ته ستونزې ورپېښې شوې نو د حکومت دا اقدام خلکو وغندل ادارې وړاندې لیکي چې د غرنګ سیکیورټی د سستۍ له وجې ډېر اسمیر خان کې دوه بمی چاودنې وشوه چې پکې د ماشومان په شمول ګڼ شمیر خلک مړه شوي دي ادارې اخیره کې لیکي چې حکومت لا پکار ده چې راتلونکي کې داسې منصوبه بندي وکړي چې په داسې موکو کې کم نه کم اولس ته تکلیف ورسي چې دا رنګ د اولس په ذهنونو کې د حکومت یو ښه تصویر نقشي همدغه موضوع مشرق رسپانې هم راخستې دا ولیکي چې عاشورا په خیر تیرېدو د اطمینان سا خستل کافي نه ده بلکې داسې ماحول پیدا کول ضرورت دی چې په هغې کې هیڅ چاته هم خطره نه وي ادارې مخکې لیکي چې که علماء کرام په یو پلیټ فارم یو ځای شي او مسلمانان ترمنځ چې کوم فرقهییز اختلافات دي د هغې مذمت وکړي او خلکو ته دا ووایي چې داسې عناصرو خلاف د اتحاد ضرورت دی نو یو خاص تبدیلي ممکنه کېدای شي جنگ ورسپاړه خپل ادارې کلی کې چې سی این جی نرخونو کې د کمی خلاف مالکانو نامعلومه مودې له د سی این جی د هړتال اعلان کړی دی ادارې وایي چې د سی این جی د مالکانو مطابق چې اوګرا کله هم حکومت ته د نرخونو په کمی کې تجویز ورکول نه وړاندې د سی این جی مالکانو سره مشوره نه ده کړې چې په نتیجه کې سی این جی نرخونو په حق لا یک طرفه فیصله کیږي ادارې وړاندې کوي چې سی این جی مالکانو فیصلې نه پس چرته د ګیس نشوالې دي او چرته زیاتې پیسې وسولېږي چې د لوجه د غریب اولس په مشکلاتو کې اضافه شوه ده بلخو د پېټرولم او قدرتي وسایل وزارت دا سټول پاور پلانټس ته د ګیس سپلای بند کولو فیصله کړې ده چې کم د توانایي د بچت په معیار نه رسی د اداري وینا ده چې وفاقي حکومت له اړخه توانایي په بحران قابو مندلو په ځای د یخنۍ په شروع کې دوه د ګیس بندیز خلکو ته مشکلات پیدا کړی دي داسې اقدامات پایدار نشي ثابتې دي نو حکومت له بکار ده چې سی این جی مالکانو او اوګرا سره کینی او داسې حل دی رو باسي چې اولس د کړهونو او مشکلاتو نه خلاص
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات
د ایکسپریس ټریبیون ورسپارنې یو مقاله خبره کړې چې وایي د طالبانو د بریټ خکار شوی د سوات ملال یوسف زئی سکال د نړۍ په سلو مفکرینو کې په شپږم نمبر راغلی په دغه لیست کې د ملالې په ګډون نور څلور پاکستانی وګړي هم شامل کړی شوې دي بلخو د ټایمز ورسپانې په یو مقاله کې راغلي د افغانستان په اړه ستراتیژي اخکارا او اسانه ده په کار ده چې دغه ته ملي پوزونو ته روزنه او تربيت ورکړي شي او د هواد امنیت د پسرغړ اخیستلو لپاره یې تیار کړی شي د دواړو مقالو مهم ټکی درته اسرار عالم مومند وړاندې کوي
د ایکسپریس ټریبیون ورسپانې په یو مقاله کې راغلی دی د طالبانو د بریټ خکار شوې د سوات ملال یوسفزی د نړۍ د سلو مفکرینو په لیست کې په شپږم نمبر راغلی دغه لیست فارم پالیسی مجلې د ګل پورزو خپور کړو. په دې کې هغه کسان شامل دي چې د اظهار د ازادۍ لپاره یې غږ پورته کړی او خپل آواز یې د نورو لپاره د اورېدو جوګه ګرځولې. په دغه لیست کې سږ کال د ملالې په ګډون څلور پاکستانی وګړي شامل کړی شوي دي. پنځلس کلنه ملاله یوسفزئی د طالبانو خلاف د جینکو د تعلیم لپاره جګړې ته ودرېدلې وه. ملالی تیر کال ویلي وو، زه به خپل آواز پورته کوم او که چېرې زه داسې ونه کړم نو څوک به یې کوي. د ملګرو ملتونو د یونیسکو څانګې د یو رپورټ له مخې پاکستان په هغه هیوادونو کې په لسم نمبر دی چېرته چې د اوو او پنځلسو کلونو ترمنځه 26% جینکۍ په ټول عمر کې سکول ته نه دي تللي. په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین قانی او د هغه میرمن فراناز اصفهانی نمونه په دغه لیست کې په 28 نمبر اچول شوی دی. دوی ته له خپل ځپل شوي هیواد سره د ډېرې مینې پر اساس د غزې ورکړل شوی دی. بلخوا د برطانوي ورځپاڼې ټایمز په یو مقاله کې راغلی دی، د افغانستان په کمپین کې چې څه هم غلطیانې شوي دي هغه د تاریخ لیکونکو او نورو مسله ده، خو په افغانستان کې ستراتیژي ښکاره او اسانه ده او هغه دا ده چې افغان سرتیرو ته روزنه او مرسته ورکړل شي. نو دارنګ د 2014 کال تر اخیر پورې به هغوی د دې جوګه وي چې د هیواد د امنیت ذمواري پر غاړه واخلي. د ناټو د ستراتیژۍ قومندان وایي، زه لومبی تن یم چې دا خبره منم چې دا مهال موږ له خطرناکو حقیقي مسایلو سره مخ یو، خو دا مسلې د تصویر یو اړخ وړاندې کوي ځکه چې په دې کې هیڅ شک نشته چې امنیتي وضع مخ په ښه کېدو ده. په نظامي توګه طالبان له آبادۍ څخه بیستل شوي او افغانانو ته د خپل اقتصاد ښه کولو موقع په لاس ورکړل شوی او په زیاتره ځایونو کې یې د امنیت د ساتنې مشري هم پر غاړه اخیستې. نوموړی زیاتوي، موږ لره د افغان امنیتي سرتیرو مخ په زیاتېدونکې اعتماد او اهلیت له پامه نه دي غورځول پکار. مخکې له دې چې افغان امنیتي سرتیرو ته په بشپړه توګه امنیت وسپارل شي، لا هم په نورو ځمکو او په خاصه توګه د هوایي ځواک د پرمختګ په لړ کې کار پاتې دی.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې د مصر د موجوده حالاتو او د تازه مظاهرو په اړه یو لیکنه خبره شوې وایي، اوس به معلومه شي چې په دې هیواد کې به د ولسمشر پلویان اسلام پاله خلک او کنا سیکولر مصریان خلک د هیواد د نظام په ټاکلو کې بریالي کیږي. په امیر ساحل درته د دې رپورت مهمه برخه وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي، د پخواني مصري مشر حسنی مبارک پلویانو او د بشري حقوقو هغو فعالانو چې د نوموړي د اوږدې مودې رژیم نسکورولو لپاره پاڅېدلی ول، هیڅ کله دا په خوب کې هم نه ولیدلی چې یو ځل بیا هم هغه نارې وهي. د تیر زیارت یا پنځمه پر ورځ د ولسمشر محمد مرسي هغه پریکړه چې تقریبا د مطلق واک ترلاسه کولو لپاره یې وکړه، د هیواد سیکولر خلک یې متحرک کړل. په مصر کې اسلام پاله خلک د مرسي پلویان دي او سیکولر یې پر ضد پاڅېدلی دي. ورځپاڼه لیکي، د دوی ترمنځ دا اختلاف به دا معلومه کړي چې تر انقلاب وروسته په مصر کې به څوک بریالي کیږي. د یکشنبه یا اتوار پر ورځ د عدلیه پر کمزوري بغاوت سربیره د مرسي دفتر وویل چې پر خپل پریکړو به ولاړ پاتې وي. مرسي همدارس خپل نوی پراخ شوی واک هم وکاراو او د فرمان په وسیله د مزدورانو ځنې قوانین بدل کړل. په هیواد کې د بې ثباتۍ له اشارو سرسم د مصر د ونډو بازار د مرسي تر اعلان وروسته شاوخوا 10% وغورځید، یعنی تاواني شو. دا تر انقلاب وروسته تر ټولو لوی اقتصادي تاوان دی. د مرسي اخوان المسلمین او د مخالفان پلان لري چې د سه شنبه یا نهې پر ورځ به د ملاتړ او مخالفت لاریونونه وکړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي، دا به د دواړو ډلو د طاقت ازمیښت وي. په مصر کې په راتلونکو میاشتو کې نوی آئین هم منظوریږي او د قاهرې تحریر څلورلاره چې د مبارک لری کولو ډګر و، په دې وروستیو ورځو کې یو ځل بیا د آزادي پالو سیکولرانو او د هغو کسانو چې دوی ناپوه بولي د مظاهرو مرکز ګرځېدلی دی. په مصر کې یو شمیر قاضیانو او څارنوالانو ګواښ کړی دی چې هړتال به وکړي او له دې سره سم مصر په یو داسې بحران اخته شوی دی چې د انقلاب ډیموکراتیکو ارمانونو ته به خطر ورپېښ کړي. د ورځپاڼې په لیکنه، په هیواد کې د ویش کرخې خو د انتخاباتو پر وخت ښکاره شوی وي چې محمد مرسي احمد شفیق ته په ډیرو کمو رایو ماتې ورکړه.
بلخوا وال سټریټ جورنال ورځپاڼه خپل یو مقاله کې لیکي چې امریکا غواړي افغانستان کې تر 2014 کال وروسته 10,000 پوځیان پاتې کړي او افغان حکومت هم د دې پوځیانو په پاتې کېدو اعتراض نه لري، خو شرط یې دا دی چې امریکا به د افغان حکومت ځینې غوښتنې مني. بشیر ګواخ د دې مقاله نور ټکي وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنال ورسپانه لیکي چې امریکا غواړي د افغان حکومت په خوخه تر 2014 کال وروسته افغانستان کې خوښه لزر پوزیان پرېګدي. افغانستان کې د ناتو امریکایي قومندان جنرال جان ایلن وړاندیز کړی و چې دغلته دی ل شپږ زرو څخه تر 15,000 پورې امریکایي پوځیان د ترهګرۍ د مقابلې او افغان پوځیانو د روزنې یا ټریننګ لپاره پاتې شي. خو وال سټریټ جرنال ورسپانې لیکلي چې د دفاعي چارو ځینی کارپوهان ویلي چې د افغانستان د باثباته ساتلو لپاره باید امریکا 10,000 پوځیان پرېږدي. دا وخت امریکا په افغانستان کې 16,000 پوځیان لري. ورسپانې لیکي افغانستان کې تر 2014 کال وروسته چې هر څومره امریکایي پوځیان پاتې کیږي د افغان حکومت خوښي او تایید ته به ضرورت لري. په ریپورت کې راغلی چې افغان چارواکو ویلي چې ولسمشر حامد کرزی له یادې نیټې وروسته د امریکایي ځواکونو پر پاتې کېدو اعتراض نه لري، خو امریکا باید د افغانانو ځینې غوښتنې ومني. په دې کې لوی غوښتنه دا ده چې که امریکایي پوځیان کوم جرم باندې تورن شي نو باید چې مقدمه پې افغان عدالتونو کې وچلیږي. ورسپانه لیکي چې د همدغه سی وی غوښتنې له وجې د امریکا او عراق ترمنځ امنیتي خبرې ماتې شوې او په نتیجه کې تر 2011 کال وروسته امریکایي پوځیان هلته پاتې نه شول. په داسې حال کې چې په همدې اړه د امریکایي او افغان چارواکو ترمنځ خبرې روانې دي، وال سټریټ جرنال ورسپانه د امریکا د دفاع وزارت د وین لخلي لیکي چې تر 2014 کال وروسته افغانستان کې د پاتې کېدونکو پوځیانو شمېره به د امریکا، ناټو، غړو هیوادونو او افغانستان د ملي ګټو په نظر کې نیولو سره ټاکل کیږي. دغه په وینا په دې اړه هم لا آخري پریکړه نه ده شوې چې له افغانستان څخه پوځیان څرنګه وویستل شي. د وال سټریټ جرنال ورسپانې په وینا د امریکې ځینې پوځي چارواکو ویلي چې له 16,000 پوځیانو څخه ځینې په 2014 او ځینې نور باید په 2014 کال کې وویستل شي.
هلته په افغانستان کې د نیټو په مشرۍ احساس وکړو وايي په تیرې خواوشا یوې میاشت کې په سلګونو وسلوالو مخالفینو د جګړې نه لاس اخیستې او عادي ژوند ته ګرځېدلې دي. د احساس ځواکونو چارواکي وايي چې دا خبره د وسلوالو په ګټه ده، ګني که جنگ کوي نو یا به نیول کیږي او یا به وجل کیږي. په دې اړه پام وکړئ د کابل ناظم د همکار احمد زبیر ژمندي رپورټ ته.
په داس حال کې چې ځینې کسان د افغان حکومت او ناټو ځواکونو لخوا عادي ژوند ته د وسلوالو مخالفینو د ورګرځولو د پروګرامونو د مؤثریت په اړه شک لري، خو ایساف ځواکونه وایي په دې وروستیو کې دغه بهیر ګړندی شوی دی. د ایساف ځواکونو وایان جنرال ګوینتر کتس په کابل کې خبریالانو ته وویل په دې وروستیو څو اونیو کې په سلګونو وسلوال طالبان له جګړې لاس په سر شوي دي او د سولې له پروسې سره یوځای شوي دي.
فکر کوم چې څو اونۍ مخکې مې تاسو ته ویلي و چې له 5,000 څخه ډېر کسان په ټولنه کې بیرته متغم شوی دی، خو نن درته ویلی سم چې اوس له 5,000 او 1,400 څخه ډیر طالبانو له یاغیانو سره اړیکې پرې کړې دي. له تاوتریخوالي یې لاس اخیستی، قوانینو ته یې غاړه ایښې او غواړي چې په خپلو کلو، کورونو او ټولنو کې متغم شي.
خاغلی کات چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وینا کوله په ټولنه کې د بیرته مدغم کېدو پروګرام وسلوالو مخالفینو ته یو ښه چانس وباله. هغه ویل که وسلوال طالبان له دې موقعې استفاده ونه کړي نو یا به ووژل شي او یا به ونیول شي. وسلوالو طالبانو په اکثر مواردو کې هغه راپورونه رد کړي چې په ځینو ولایتونو کې د سولې له پروسې سره د دوی د افرادو او یا ډلو د یوځای کېدو په اړه ورکول کیږي. د یوې پوښتنې په ځواب کې چې د پاکستان له زندانونو څخه خلاص شوي طالبان به له څه برخلیک سره مخ شي، د ایساف ویاند وویل
زه مشخصا نسم ویلی چې راتلونکی به دغو طالبانو ته څه راوړي، خو ویلی سم دوی د دې چانس لري چې د دغه ادغام مجدد له پروګرام سره یوځای سي، خو که په دې اړه تصمیم ونیسي. دا مسله موږ مخکې هم یاده کړې و چې طالبان د دې فرصت لري چې خپل کورونو ته راوګرځي، کنه نو د افغان او نړیوال ځواکونو لخوا به یا ووژل سي او یا به ونیول سي.
پاکستان په دې وروستیو کې اسلام آباد ته د سولې د عالي شورا د پلاوي په سفر کې د طالبانو 9 تنه مشران له زندانونو څخه خوشې کړل. د سولې د عالي شورا مسؤلین تمه لري چې دغه اقدام به نور طالبان وهڅوي چې د سولې خبرو ته چمتو شي. یو شمیر کتونکو بیا که څه هم دغه اقدام د باور د فضا د رامنځته کېدو لپاره مرستندوی بولي، خو په دې باور نه دي چې خوشی شوي کسان دي د سولې د خبرو په پیلېدو کې اغیزناک رول ولوبولی شي.
مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږې سندرې خپروي.
وایا کلچو زړه دی ولې راغلی په یو ملک کې وخود سره بادشاهان، ولې غم لکه آسمان په جهان خور دی، خدایه ولې خوشحالی دې کړه نایابا، ولې مال دې د ولې طاقت راکو،
خدای اولی خدای اولی خدای اولی
اے خدایا عقل را اے خدایا پوہارا سڑکے مضبوط را او سینہ لو یارا اے خدایا عقل را اے خدایا پوہارا سڑکے مضبوط را او سینہ لو یارا او سینہ لو یارا ہمت نرا کرے غیرتی رو رہا تھا کہ غیرت نرا کرے سکندر پخترا دارا خیال مٹ خالد کی تورا ہلال اسلام دی پریگا ماتا پریگا زار کرنا شاما زبے گٹ ماں بے گٹا ماں اے خدایا عقل را اے خدایا پوہارا سڑکے مضبوط را او سینہ لو یارا او سینہ لو یارا
یا خدایا عقل را یا خدایا پویا را او دغه د ټول خلکو غوښتنه ده، دغه د وخت ضرورت ده، خو دغه غوښتنه او دغه ضرورت یوازې د مکتبونو سکولونو او مدرسو د لاري پوره کېدل شي. په مهمند ایجنسی کې د تیرې میاشتې په دیرشمه نیټه یو سکول وران شوی و، د ملک رحمت سید سکول نومېده. دغه سکول چې وران شوه نو د هغې نه پس د دغه سکول استادانو او ماشومانو د ونې لاندې کېناستل، خو خپله تعلیمي سلسله یې بندېدو یا ودرېدلو ته نه ده پریښې، او هغه د تعلیمي سفر او هغه ډګر باندې خپل تګ یې تا هم دوام ورکړی دی. تفصیل اورو په دې رپورټ کې.
د روان کال د اکتوبر د میاشتې په دیرشمه نیټه ګورنمنت میډل اسکول ملک رحمت سید کوزه محمد ایجنسی ماخام نه وخته د بارودی موادو په چودون کې توکو والو زولې شو چې د اسکول دوه کوټې ورانې شوې. د اسکول د رنګېدو وروسته هم استادانو خپل کار پرې نه خو او ماشومان یې د اسکول په انګړ کې جمع کړل او تعلیمي سلسله جاري وساتله. د اسکول د اتم جماعت یو ماشوم وویل هغه ځکه چیرته بل اسکول ته نه ځي چې په دې اسکول کې د استادانو شمیر هم زیات دی او سبق ورته هم ښه خایل شي.
کامران د شیرانو کلینا لکه اوس کولم کمرې خو وران شوي دي، خو بیا هم بهر ګراوند کې داسې کار کېږي چې د کمرو نه کېږي. بس دا مشکل یو دا دی چې د اوس خو جمعې ری بس هر څه نورته کېږي، خو چې کله اوړی شي بس بیا به ګرمي وي او چې کله باران شي بیا مشکلات دي.
د اووم جمعت یو ماشوم وای هغوی ته مشکل وي چې بهر په ډاګه زده کړې وکړي ځکه موسم یخ دی او بیا چې کله باران یا یخې هواګانې شروع شي نو بیخي ورته مشکل نور هم زیات شي.
مهربان نو مې دې ځای اوسېدونکي ما نه بل سکول ته نشو تللی ځکه چې بس دا سکول وران شو، خو زموږ سره دغه نشته دی. بس موږ ته تعلیم د سبق په وخت ښایي سرکاوټ راتب کې نشته دی. دوه کمرې خو ډېرې زیاتې ورانې دي او اتم کمره هم لږه دغه شوې ده. زموږ د منځکینۍ اوم کمره وه او هغې کې به ناستو. بس
د پنځم جماعت یو زده کوونکی د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې باید سکول ودانی دی بیا روغه کړي ځکه هغوی خپل تعلیم جاری ساتل غواړي او د سکول سره ډیره مینه ده.
عدنان مونږ دی سری ناراض ده، دلته باران مران شي دغه ته هیجو برانډې ته هیجو. دا زمون ډیر زیات وخت دی ځکه مونږ سپایان یو کو سر چر شو بس ګروم روم سپا کو اسمبلیم خټ دغه سره کو هر صحیح سپای بارانونو موسم دی یخنیم ده دا ساز شي بس مونږ کینو بیا
د سکول د بیا ودانې په اړه مو کوم حال چې د سکول د مشر استاد رولا سره خبرې وکړي نو هغه وویل
دلته جی موږ تقریبا 76 لکان دي او د پرایمری سره ټول 150 لک بګ دي. دا جی بس غالبا نن یا سبا کار شروع کی البته د ناست گنجائش خوشته خو بیا هم د خطرې د وجنه لکان بار کړی دي چې یاره سو نقصان پیښ نشي ان شاء الله چې زر تر زر په کار شروع کیږي
یاد دی چې په محمود جنسی کې د لنګو شو تعلیمي ادارو شمیر یو سل یو لسته رسیدلې کوم چې په قبایلی ایجنسیو کې لټولو زیات دی د تعلیمي چارواکو په وینا هغوی دا شان په ډاګونو او بعضي ځایونو کې د ونو بوټو د لاندې ماشومانو ته تعلیم ورکوي چې تعلیمي سلسله یې بند نشي
بلخوا د مردان ضلع جلاله افغان کډوالو کیمپ کې د 50 کورونو د ماشومانو لپاره سکول نشته چې لوجې دغه ماشومان د تعلیم نه به برخې پاتې کیږي د ماشومانو کې ځنې مهنت مزدوري کوي او ځنې خوشی ګرځي په دې حقله تفصیل راکوي اصرار عتل په دې رپورت کې
د مردان ضلع تحصیل تختبای جلاله سره نږدې د افغان کډوالو پړاو کیمپ کې مشته 50 کور افغانان کیمپ کې د ماشومانو لپاره د مکتب نشټوالي ته خپدي دوی وایي چې دوه کال وړاندې د کډوالو لپاره د کارکونکو نړیواله ادارې UNHCR لخوا یو تمبو لګول شو چې اوس نشته او دوی په خوارې مزدوري کې په شخصي سکولونو کې د بچو د داخلي وس نه لري په دې اړه د یاد کیمپ یو تن اوسیدونکو مشال ریډیو ته وایي
د مانم سلام امر خان د نګرهار ولایت سره تعلق لرم د موږ تقریبا د 50 کور چې په کور کې دی اکل یو ماشوم مې موږ 50 ماشومان به تعلیم شو دلته سکول نشته تقریبا سکول موږ 2 کیلومتر فاصله کې ده چې اوس کې نه چې ترانسپورت هغه و کې چې هغه سکول ته لاړ شي او د سې جټ روډ ته ماشوم په وخت راوښتې نه سي نو سيار خدا کړی چې موږ په یو وخت یو تمبو او درې سلور کلو د پاره ودرولې او د سکول د پاره او هغه عمران غون کو تقریبا د 25 سالو شه موږ ماشومان ټول به تعلیم نه دي
په پړاو کې هم کې اوسیدون کې لسکلن عبد الخالق وایي چې سکول یې خوخ وي خو نشوالي د ټکو خرڅولو په کار مجبور کړی دی
ول دا سکول نشته او موږ کار کو ټوکی ګرځو او زموږ خود خو خین چې هی اشنه وزدا کارونه وکونه
سیداګل بابا چې عمر یې 30 کالو تر سی هم په دغه کیم کې د مودونه میشته دي د ماشومان لپاره د مکتب غوښتنه صدا سي کوي
موږ هم نه انځل هغه باټ یانا کیو وو څو دلته وو سی ګوندې پڑھاو کې پوښه مشکله وه دغه درته وی ول سکول یا سپټال دغه شیا نشته دا کچه د کم یو داخل کې وړه کې هغه ګاډو نه یری وو پوښه ګاډي دی موږ چې چیرته ونه وې نو دلته نشته دا دل هغه کې موږ کدل ته یا سکول وای نو موږ ماشومان لګ پاغه کې وو پوښه
د یونیسيار لخوا دوه کال وړاندې د خیمه سکول اوس ولې نشته او د پړاو کې ماشومان لپاره راتلونکي کې د مکتب جوړولو امکانات څومره دي په دې اړه راته په تعلیم کې کارکونکو د UNHCR د اړوند ادارې بیفیر په خبر سانګي او چارواکي امین خان وایي
دا سکول خو 2007 کې بجټري کنسټرینټ راغلی وو د UNHCR دا نه پیسې خو چې کمی دا خو UNHCR پیسې وی کنه خوان ګراوند به نشیتل نه مونږه امپلیمنت کوو د دې په بیاف باندې دا چې دلته کې پاپولیشن سترنت ډیر کم اون په دې بیس باندې او فاندینګ کنسټرین او ډیر تھن انرولمنت وو په سکول کې نو مطلب هغه دا سی کنه ویریس چیکل کنسټرین نو یو چې 100 نه چې کم ماشومان سکول کې دا دوانه مارچ کوي یا دا څه چلو غي دا اوس نه دی منشه دا 2007 کې کلوز
دی دا دونه وردا چې په پړاو کېم کې شاوخوا د 50 کورو سلګونو ماشومان د زده کړې د بنیادي حق نه محروم دي د دوی په وینا باید چارواکي د دوی بچو ته په مکتب جوړولو د دوی د تعلیم بنیادی حق ورکړي اصرار تل مشال رادیو پېښور
هلتا د خیبر پښتونخوا په بار دی رو کوز دیر کې د چکدرې ناتر دیر پوری لوی لاره د ډیر مودې راهیسې خراب ده چې لوجی د کوز دیر بر دیر او چترال د خوښه 15 لکه خلکو تګ راتګ کې ډیر مشکلات دي بلخوا چارواکي وایي د دې سړک د جوړولو لپاره بجټ منزور کړی شوی او ډیر زر به جوړ شي په دې حق له تفصیل اورو د خپل خبريال غلام غوث په دې رپورت کې
په کوزدیر او بردیر کې د چکدرې نه تر دیره پورې لوی سړک د ډېر مودې راسي وران ویجاړل چې لوجه ولس د یو شمیر ستوندو سره مخ دی په دې لړ کې د بردیر یو اوسیدونکو عباد الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې هغه په پیښور کې وکالت کوي خو د سړک د خرابې وځي لوجه خپل کلی ته تلو ته زړه نه خکوي
دغه مخ کې یو زلده جوړ شوی صرف پزل حق په وخت کې چې ازونګ د یادو خبرم نه د مشران وای خو د دې روډ انتهایی خراب دی چې 4 غنټو لار د نوغم په 7 غنټو کې کور کیږي او غټه خبره ده چې زمونږ په خپل اچون کې کله لري دی زمونږ د دې روډ د وجې نه اکثر کلی پلوتا ظلم نه کیږي چې لار شومګ او تګو کلی دا په کار د چې داخ کولاو شي او مطلب دا د مسافرو لپاره مطلب غټه مسله ده چې دا مسله حل کی حکومت
او د بردیر یو بل اوسیدونکو ارشد محمود په دیر کې د لوی سړک د خراب حالت لوجې د ولس د ستونزو په اړه مشال ریډیو ته وویل
د تیمرګری نه د خاص دیره پورې تقریبا 75 کیلومتر فاصله ده. دا 75 کیلومتر فاصله چې د مونږه کم از کم په عام گاڑی کې یا خپل گاڑی مینو پاغه کې زمنګ دوه نه والا دونی مو غنټو پورې لګي او مسافر چې سمري عام خلک دې ته ډیر سخت تکلیف ده. روډ خراب ده، هر ځای کې کندې دي، پکې بیا چې سپیشلی کله باران وشي یا نور داسې صفاتونه راشي نو دا غي سره د روډ حالات نور هم خراب شي. مریضانو ته سپیشلی ډیر تکلیفې کم چې د دیر نه یا تیمرګری ته راوړي یا پیخور ته راوړي.
په دیر کې د چکدرې نه واخله تر دیره پورې د دې لوی سړک د خرابې وضعې په لړ کې مې چې کله د پخواني وفاقي وزیر او د دیر د قومي اسمبلۍ د غړي نجیب الدین خان نه پوښتنه وکړه چې آیا حکومت د دې سړک د جوړولو لپاره څه منصوبه په پام کې نیولې ده او که نه، نو په ځواب کې نجیب الدین خان وویل چې د چکدرې نه واخله تر دیره پورې دا سړک د نوخار چکدرې او چترال پورې د لوی لارې یا ان سی سی سړک برخه ده او موجوده حکومت د دې لپاره بودیجه مختص کړې ده. دوی هڅه کوي چې زر تر زره دا سړک جوړ کړي او د سړک د جوړولو لپاره یې بودیجه مختص کړي ده. غلام غوث، مشال ویډیو، پېښور.
د پښتو ادب په نړۍ کې طاهر افریدی هغه نوم دی چې د خپلې ژبې په خدمت کې ټول عمر تیر کړی دی. د 22 کلن طاهر افریدی پلارانې ټاټوبې در ادم خیلو سره نږدې د بوړه نومې کلی دی، خو هغه د تیرو لسګونو کلونو راهیسې په کراچۍ کې میشت دی. د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی د طاهر افریدی سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې په برابر کړی چې تاسو یې اورېدو ته راوړم.
طاهر افریدی د پښتو ژبې ترڅنګ په اردو ژبه کې هم کتابونه لیکلي دي. نوموړي د پښتو او اردو لنډې کیسې، ناولونه، سفرنامې او رپورتاجونه په 1400 بیلابیلو کتابونو کې راټول کړي دي. هغه وایي خپل ادبي سفر یې له شاعرۍ شروع کړي او بیا یې د افسانې یا لنډې کیسې په لاره مخه کړې ده.
1953 کې زه د ادب په لار روان یم، بیا ما ته ګوړه شاعري شروع کړه، نو ما روجان د افسانې طرف ته شو. بیا په 1960 کې ما یو افسانه ولیکله، تا نه په غم کې کوم نه یم، نو ما ته اوس هم راځي. هغې نه پس بیا کلیزه په نوم یو افسانه ولیکله، یو واقعیتي افسانه وه.
طاهر افریدی په خپلو تخلیقاتو کې د پښتنو په ژوند جواک او هغوی ته ورپېښې ستونزې د کیسو او ناولونو په بڼه لیکلي دي. تیر کال د نوموړي د تربوزک په نوم ناول چاپ شوی. په دغه کتاب کې د قبایلي سیمو څخه په دې وروستیو کې په ګڼ شمېر کې د خلکو بې کوره کېدل او هلته موجود حالات انځور شوي دي. د نوموړي څلور کاله مخکې چاپ شوی اردو ناول تیری آنکی خوبصورت ہے په اردو ادب کې شهرت موندلی. په دغه ناول کې د افغانستان د یوې کډوالې ماشومې شربت ګلې د ژوند د انځورولو هڅه شوې ده.
تصویر ډېر ریوارډ واخستو. شربت ګل نوم یې غالبا د هغه جینې نما عظمت گل پنوم باندې ناول بوتر پغه کې د افغانستان د جنگ تباہی بربادی ذکر نه واخله. به قبایلی باندې ما دا زین کې ذکر راغله چې چونکه د افغانستان حالات باندې جنگ باندې ډیر کم لیکل شوی دی اردو کې، خصوصا اردو کې. نو په دې حوالے سره ما دا زین کې راغله چې اردو کې ولیکم چې اردو والا هم پرې پوه شي. الحمدلله اردو والا ډیر خوښ کړ.
د دې ترڅنګ په کراچۍ کې د طاهر افریدی کور د سیمایزو او د پېښور، کوټې او افغانستان او نورو سیمو څخه د راغلو لیکوالانو او شاعرانو د یو بل سره د لیدلو مرکز هم دی.
حمزه شینوار د خدای وبخي، اجمل خټک صاحب د خدای وبخي، هغوی راغلي دلته کې ما سره په دې کور مېلمانه شوي دي. سلیم راز ده، درویش دورانی راغلی ده، فاروق سرور راغلی ده، سعید گوهر راغلی ده، افغانستان اسماعیل یون صاحب، ازمون صاحب، نور داسې کسان کراچۍ ته راغلي دي، حبیب الله رفیع صاحب راغلی ده، جهانی صاحب راغلی ده، داسې نور کسان راغلي، ډېر راغلي، اوس هم راځي.
طاهر افریدی که څه هم رسمي زده کړې نه دي کړې، خو د هغه تخلیق شوې افسانې د پوهنتون د زده کوونکو په نصاب کې شامل دي. د دې ترڅنګ نوموړی د کراچۍ څخه د خبرېدونکي درې میاشتنۍ جرس مجلې تر 1200 کلونو پورې چلوونکې او چیپ ایډیټر هم پاتې شوی دی. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
پلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو ښځو ژوند ته کتنه کوي.
څو کومه د بعد ورځې راوتلې ما وېڅ درک مینه لګي
او د قبایلي میرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مظلوم چې په خیم پولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
لورې په کراچۍ ده، مورې په ډر اسماعیل خان ده، او خنیجو ده بل نه داسې ورکی شمېر
پښتني د دغه حالاتو څنګه مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخکې همدې مضبوطې کړې دي او دغه ښځو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې همدې را مخکې شي.
شروع او زیارت اورېدل یې